آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
د ازادي په څپو کې پروګرام ته شرغلې دا اونۍ په دې پروګرام کې لزریف نصر سره زه احمد شیبر ساسو کوربیم. السلام علیکم. په خبرونه کې دا مسله چیرو چې افغان دولت د اجلو پیښو لپاره وارل مخه څومره تیاریانې لري. د کب میاشت پیل شوې ده، ژمی لا روان دی، په ژمي کې لارې بندې شوي دي او خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي. بل لور ته کله چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د غرونو واورې اوبه کیږي، د سیلونو د بهیدو امکانات ورسره پیدا کېدای شي. نو سر له اوسه افغان دولت دې مسلې ته څومره پام کړی دی؟ طبیعي آفتونو بې وزله خلک هر کله ډېر ځپلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپورټ کې وایي هر ورځ په افغانستان کې 400 کسان له هغو 50 لکو سره یو ځای کیږي چې د جګړو او طبیعي آفتونو له امله بې ځایه شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان له راپورټ سره سم د افغانستان حکومت لږ منابع لري، خو د بې ځایه شویو کسانو غم یې سم نه دی خوړلی. په افغانستان کې د بخښنې د نړیوال سازمان څېړونکي خوریا مصدق وایي په زرګونو کسان په یخنۍ کې راګیر دي او له لوږې سره مخامخ دي. د دې سازمان د راپورټ له مخې 2011 میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په ترڅ کې د بې امنیو له امله 1,000 افغانان بې کوره کړل او له خپلو سیمو یې کډې کولو ته اړ ایستل. د واورو د ویلې کېدو لپاره وار له مخه افغان دولت څه تیاری نیولی؟ د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. په خپرونه کې مو میلمانه دي د ولسي جرګې د روغتیایي چارو د کمیسیون مرستیال مجیب الرحمن، د ولسي جرګې بل غړی عبدالرحیم ایوبي، د لوړو زده کړو د وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش، د فواید عامه وزارت د ترانسپورتي برخې د حفظ او مراقبت عمومي رئیس محمد عارف. نظر صاحب، کېدای شي اوریدونکي داسې فکر وکړي چې دې خپرونې ته مو په کار و چې یوازې د عاجلو پیښو او د ترانسپورتي چارو مسؤلان رابللي وای، څه ورته وایو؟
بله، تشکر. اول خو آقای احمد شیبر خوش آمدی به پروگرام ما. در غیاب آقای الکوزه وقتاً فقطاً خودت هم تشریف میاری، همکاری میکنی، بسیار زیاد تشکر از خودت و همچنان به میمانای عزیز و شنوندگان محترم هم احترامات خودت تقدیم میکنم و از نام میگم به برنامه ما خوش آمدید. خودت سوال بسیار بجا کردی، منتها ما در چند هفته است که در این موارد بسیار زیاد برنامه ها درست کردیم، منتها ما گفتیم این بار کوشش کنیم که در مجموع امی خدمات عامه دولت یک از نظر بگذرانیم. چرا در هر ساحه دولت نمیتونه که به مسائلی که مردم به او ضرورت داره اساسی گرفته تا به مسائل عاجل رسیدگی نمیشه؟ این مسائل اساسی رو گفتیم با میهمانای محترم یک بار صحبت بکنیم، میهمانای عزیز ما در مورد چی میگن. خب سوال اول از دکتر صاحب مجیب الرحمن سمکن معاون کمیسیون امور صحت ولسی جرگه میخوایم پرسان بکنم، شما به این مسائل بسیار زیاد آشنا هستین، مقصد اگه صحت خوب نباشه چیزا خوب نمیشه. ما صدها یا هزارها بگویم پیام هر روز میرساله، حتی ما برش رسیدگی نمیتونیم، مخصوصا در اثر برفباری ها اگه بگویم که بیخی کل جای یخ زده، اون مردم یخ زده، مال اموالشان یخ زده، مواشی را یخ زده، چیزو به خوردن ندارن. مسئله صحی بزرگترینش از مردم در راه نمیتونن مریضای خود انتقال بتن، اونا در راه یخ میزنیشان. خب وکیل صاحب، شما از ما که آگاه‌تر هستین، اینقدر پیامایی که به ما میرسه شما با اینتر موضوعات تا چه حد آشنایی دارین و تا چه حد میتونین بهش رسیدگی کنین؟ صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم. دا حقیقت دا چې د افغانستان خلک په اوسنۍ شرایطو کې د دې یخونو او د بربرۍ د ورېدو د کبله په ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي، چې دا ستونزې تاسو ته هم معلومې دي، موږ ته هم معلومې دي، یخونه دي. خو په هر صورت مخکې د دې نه چې دا یخ واورې ووریږي، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ولسي جرګې ټولو محترمو اعضاو په خپل وار سره د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست ټول مسؤلین راغوښتي وو د شورا مقر ته او د شورا تلار ته، او مخکې د مخکې نه دوی دغه چیلنجونه چې نن موږ سره مخامخ یو د هغو سره مطرح کړل. خو متاسفانه هغسې چې لازم وو باید دوی کړي وای، همغسې څه ونه کړل.
وکیل صاحب محترم، او بخښې وکیل صاحب مجیب الرحمن، څه وخت تاسو دغه مسؤول کسان راغوښتي وو؟ دقیقا په کوم وخت کې؟
دقیقا تقریبا یو میاشت مخکې موږ دوی راغوښتي
وو. فکر نه کوي وبخشي فکر نه کوي چې ناوخته
نه د دې نه مخکې هم موږ تقریبا یو میاش مخکې د اخري ناشته و چې دوی سره مونږ کړی و. د دې نه مخکې هم موږ تقریبا درې ځلې دوی راغوښتل او د دوی سره مو متکرر مجالس درلودل. خو د اخري ناشته مو تقریبا یو میاش مخکې په دې خاطر ورسره وکړه چې ټول ملت د نمائندګانو سره دا ویره و چې موږ دغسې بحران سره مخامخ کیږو، دغه ستونزو سره مخامخ کیږو. خو متاسفانه هغه څه چې لازم وو دوی ونه کړلی شول. دوی چې کوم کارونه کړي دي یا کومکونه چې بعضې ساحو ته رسولی دي، هغه ساحو ته دوی خپل کومکونه ورسول ویوړل چې هغه دوی یا د خپلو منطقوي ګټو په اساس هلته کومکونه کړي دي، او یا هغه څوک چې دوی به لازم ګڼل، خو هغه څوک چې نیازمند و ضرورت یې لرلو د دې کومکونو دپاره او د عاجلو کومکونو دپاره، هغه څه دوی متاسفانه چې ونه کړلی شول.
بله، تشکر. خب سوال دوم بین از محترم دیپلوم انجینیر محمد عارف، رئیس عمومی حفظ و مراقبت زیربناهای ترانسپورتی وزارت پایداری راجع کنیم بپرسیم. انجینیر صاحب شما چی فکر میکنین؟ این خو افغانستان بیخی یخ زد و حالا یک چند وقت وقتم صاحب شاید سیلاباک به بزو هم کل ما را شاید سیل ببره، یک قسم وضعیت ها یعنی ما خو خنده میکنیم شوخی واری، خب منتها وضع بسیار جدی صاحب، یعنی از حد اندازه زیاد پیام میرسه که ما تا حال تر پیام ها نشنیده بودیم. بیخی ما صاحب در اینجا ورخطا هستیم صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما خدمت شنونده محترم رادیوی شما می خواهیم که وظایف اساسی وزارت پیامه را خدمتشان تشریح بکنم که وزارت پیامه چی وظیفه داره.
بله.
ولایه وظایفشان چی است؟ جناب محترم نظر صاحب، وزارت پیامه منحیص یک ارگان سرکسازی که هم مسئولیت ساختمان و حفظ مراقبت ساختمان زیربنای ترانسپورتی یعنی سرکار داره. ما سرکار با چند دسته تقسیم کردیم. ما مسئولیت و حفظ مراقبت سرکای شارعا یا سرکای منطقوی، سرکای ولایتی و سرکایی که از مرکز ولایت الی ولسوالی و از یک ولسوالی تا به ولسوالی دیگه میره، این وظایف اساسی وزارت پیامه است. وزارت پیامه در مورد سرکای دهاتی و شهری نه کدام مسئولیت داره و نه کدام صلاحیت داره. سرکای شهری مورد شهرولی ها میشه و سرکای دهات یعنی زمان که سرک از سرک ولسوالی به طرف قریه میره و یا قریه را به قریه دیگه وصل میکنه، او سرکا مربوط میشه به وزارت محترم انکشاف دهات. وزارت پیامه البته با وجودی که امسال برباری ها خیلی شدید بود، ما آمادگی قبلی خوشبختانه که داشتیم خصوصا در شهرهای سالنگ و مناطق دیگه کشور، ما در حدود 4970 کیلومتر سرک توسط سکتور خصوصی به خاطر پاک کردن برفا به ارزش 104 میلیون افغانی قرارداد داشتیم به سکتور خصوصی و 1621 کیلومتر سرک خود پیامه با وسایط و پرسنل خود او را برفاکیش به دوش گرفته بود، که البته در چند برف که قبلا بارید ما کدام حادثه نداشتیم، صرف در کوتل قناق در ولایت دایکندی البته در اثر برف کوچ متاسفانه که 5 نفر از هموطنان ما شهید شد و 2 نفر هم زخمی. دیگر اتابایل فضل خدا در این مسیرهایی که بمرد در وزارت فایده میشه ما کدام تلفات جنی نداشتیم. همچنان در شهرهای سالنگ
بله.
ما همیشه کشتیم که را باری طرف باز باشه.
بله انجینیر صاحب، ما به خاطر از اینکه بین ما شما بگوین ما بگوین شنوندگان یک پولمیک ایجاد نشه، بشاری از پیام ها را نخواستیم که بر شما بشنوانیم، منتها یکی از مسائل عمده اینه می شرکت هایی که برش قرارداد داده شده که سرکار را پاک کنین، یعنی چندین مثال هست میگن اینا سرکار را پاک کرده نمیتونن، باز بگن چرا سرکار را پاک نمی کنین، میگن والا از توان ما خارج است. خی از توان تو هم که خارج است چرا قرارداد میکنین؟ خی بر با کدام روز خی به درد میخورین؟ حال که برف باریده اگر عوض مثلا یک متر یا یک متر 10 سانتی باریده الوا میگه از توان ما پوره نیست. نی خب این مسائل است که ما نمیگیم، مردم هم واره پیام میگذارن صاحب. این چی مشکل است
در مسیرایی که مرد وزارت فایده ما میشه؟ ما تا بالا با این مشکل مواجه نشدیم، منتها فعلا دمی برف اخیری که بارید در ولایت غور ما به این مشکل مواجه استیم که فعلا هم بجز از سرک منارجام الهیرات یعنی می سرک باز است و دیگه مسیرها بند است.
انجینر صاحب محمد عارف، د سولې په کلونو کې باید افغانستان لوی لارې لږ بندې دي د رپورټونو له مخې چې موږ یې ترلاسه کوو، ځکه چې هغوی قوای سبز درلودل. آیا د قوای سبز چې کله بریالي وو او دوی کار کولی شوه، نو بیا د خصوصي سکتور ته څه احتیاج پیدا شو چې تاسو پخوانۍ لاره پرېښود او نوې لاره مو راخپله کړه؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې البته پخوا خپل وزارت فایدامه مکمل وسایط او تجهیزات باندې ملابس وو، او په وزارت فایدامه قوای کار لرل چې په قوای کارو کې تقریبا شل دیرش یونټونه کار کوو. خو په مرور د زمان سره دغه یونټونه او قوای کار د منځه لاړل. اوس فقط یوازې ریاست د حفظ مراقبت د سرکونو پاتې دی، او مونږ اکثرا کوشش کوو چې هغه کارونه چې زمونږ د توان لري یا مونږ ونه شو کړی چې هلته رسیدګي وکړو، خصوصا دغه بعضې امنیتي ستونزې په خاطر باندې، هغه بیا خصوصي سکتور ته یې مونږ ورکوو.
نو څرنګه همدغه ستونزه په دې پوښتنه دا وله وبخښئ، پوښتنه دا وله چې څرنګه همدغه تاسو قوای کار یاد کړو، یا قوای کار قوای سب چې ونې به یې شودې، ولې مو همدغه لاره پرېښوده پسې؟ یعنې ولې د افغانستان حکومت دا وړاندیز نه ده کړی چې هغه پخوانۍ بریالۍ لاره تعقیب کړي تر څو د خلکو ستونزې هوارې شي؟
اوس سږ کال مونږ بیرته قوای کار ایجاد کړی، همدا اوس په تشکیل باندې کار کیږي، او د ابتدا نه هغه ورونه چې د مخالفینو د ډلې نه حکومت ته راځي، مونږ غواړو چې هغوی په قوای کارو کې جذب کړو، په آینده کال کې دغه تشکیل ته وسعت ورکوو تر څو چې هماغه پخوانی قوای کار بیرته را ایجاد کړو.
بله نظر صاحب،
به ایوبی صاحب نوبت بدیم که ایوبی صاحب با صبر و حوصله ما را شنیدن. اونا چی برداشت میکنن، چی فکر میکنن، روی چی مسائل اساسی باید صحبت شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب نظری صاحب، شبر صاحب، در طول دمخ باید مجر دیتا متوجه سو چه آیا تا افغانستان حکومت یو مسئولیت لری او کنه لری؟ که مسئولیت لری، مکلفیت لری، د خپل ولس په مقابل کې باید پر دې باندې بحث وکړو چې واقعي د کاغذ پر مخ خبرې د افغانانو په ګټه دي او که په عمل کې خبرې په افغانانو په ګټه دي. یوه خبره دومه خبره دا دغه پارلمان چې تا مخکې د ډاکټر صاحب څخه سوال وکړي چې هغه پارلمان چې دغه مسؤلیت او ذمهداري دا چې هغه د افغانستان د حکومت د کړنو او د وزارتخانو ریسانو والیانو دا په شمول د افغانستان د ټولو دولتي ارګانو څخه نظارت وکړي، آیا هغه خپل وظیفه سرته رسولې ده که نه ده رسولې؟ او په همدا رقم قضایه قوه کوم خلک چې کله ونیول سي او په فساد کې شکیل وي، آیا قضایه قوې هغه مجرمین پیژندلي دي، هغو ته سزا ورکړې ده؟ خو متاسفانه دا به درته وایم چې در دا وخته پورې دغه درې سره ارګانونه په خپله قابل د نظارت دي، په خپله باید د دوی نظارت وسي. اوس دلته د خواشنۍ او د پریشانۍ خبره دا ده چې د دوی نظارت باید څوک وکړي؟ تاسو حکومت وګوري، حکومت کې تمام تشکیلات د قومي تعصب، ژبنی تعصب، د حزب، د شناخت او هر څونو چې څوک زورور دی هغه په حکومت کې چانس لري. د وزارتخانو، د ولایت احد، د ریاست احد چې د حکومت چوکاټونه دي، د استعداد پر بنیاد باندې نسته، روابط پر ضوابطو باندې بالاتر دي. هر څوک چې ښه روابط ولري، ضوابط تر پښو لاندې کیږي. هغه ارګان چې د افغانستان د ټولو ولسونو واغه تسترګي دي، چې هغه ته موږ د ملت کور وایي، هغه ته موږ پارلمان وایي، هغه ته موږ ولسي جرګه وایي، کچيري و خپل ولس ته موږ درواغ ونه وایو، منافقت ونه کو، بی ایمانی ونه کو، دا وخت در ټولو چې زه تشویش لرم هغه د ملت کور دي چې هغه په خپل نظارت ته ضرورت لري. نو کله چې د نظارت کور نظارت ته ضرورت پیدا کی، نو بیا به د دې ولس پر حال باندې خدای رحمیږي او خدای به د دې ولس دغه کی. دلته انجینر صاحب وویل چې موږ در روان کال د پاره، یعنی همیشه چې کله ولس دروار لاندې سي، ولس تر طبيعي آفات لاندې راسي، ولس در په درسي خاک په سر سي، بیا زموږ وزارتخانې، زموږ ریاستونه بیا په شور کې راځي او د آینده کال د پاره پلانونه جوړي، او په آینده کال کې به بیا د ولس غمخوري. دا ټول د کاغذ پر مخ باندې خبرې دي، او ولس هم در دغه حاله رسیدلې دي چې ولس هم اوس د خپل حق څخه د دفاع توان نه لري. ولس دغه یو څو کورنۍ او دغه یو څو اشخاصو چې تقریبا زما په حساب چې ما حساب ورته کړی دي او شاته ویش کور دي چې افغانستان په خپل غریبان کې اخستې دي، افغانستان په خپل لاس کې اخستې دي، افغانستان د خپل پلار او د نیکه جایداد بولي، او په افغانستان کې 15 میلیونه انسانان د خپل بدماشي او د خپل زور او د خپل پیسو د تسلط لاندې بدبختانه راوستلې دي. دغه د پوهیدامي وزیر څو وخت مخکې موږ د رئیس جمهور څخه پیشنهاد وکړ چې دغه د پوهیدامي وزیر موږ سره د ولایت سکندر ته او د نږدې څخه دغه حالات وګوري او د نږدې څخه دغه وګوري چې هلته په څه حال دی، هلته د خلکو څه حال دی، هلته سړکونه څنګه دي، هلته د دې پلانونه څه دي، د ولس په مخ کې دي موږ ته ووایي. یعنی تاسو په خدای باور وکړئ چې دغه وزیر صاحب په د زور کس په مخ کې وایي چې زه به سر د سبا څخه امر وکم د بولدا کس د شورا وکړه سړک به زه شروع کړم او په دې کې به هیڅ ځنډ نه زما سره پر یونټ شته چې رئیس د وزن د کندهار په مقابل کې راولړیږي د زور خلکو په مخ کې و وزیر ته وایي چې و وزیر صاحب په لیاز د خدای ولی خلاف وایي، ولی درواغ وایي، دغه خلک خلانده وکړي نه دي. زه په ګر کندهار کې یو بلډوزر لرم، هغه شاروالي په راسه قبضه کړی دی او ته اوس ما ته وایي چې هله د بولدا کس د شورا وکړه پر سړک سبا شروع کړه. دا د اولس مغ په سترګو کې خاري ورغورځي. دغه د طبي پیژو سره د مبارزې رئیس چې د رئیس جمهور دوه ماوین دي د پارلمان استکړی دي د خپل وظیفه، مګر په زور باندې ناشتي او وزیران موږ د خپل وظیفه استکړی دي په زور باندې ناشتي، نه د پارلمان توان باندې رسیږي او نه د افغانستان رئیس جمهور دا کار کوي. کله چې پارلمان د استیزا او د استجواب د پاره وزیر راغواړي او په کورو کې معاملیه ورسره کوي، د ذریعہ مترو امرونه اخلي، پیسې اخلي، نو بیا څنګه تاسو دا توقع ولس دا توقع به څنګه زموږ سره وکړي؟ هغه د نظارت کور په خپل قابل د نظارت دی، هغه د نظارت کور چې د افغانستان خلکو په سلونو انسانانو قرباني ورکړل او خپل ګوتې پرې کړې، غوژنې پرې کړې او پارلمان ته وکیل صاحبان راوستل، هغه نسی کولای چې دغه موجوده حکومت څخه نظارت
وکړي. ایوبی صاحب، د دې له خاطر چې د ازادي په سپو پروګرام مو یوازې په افغانستان کې طبیعي پیښو ته ورلمخه د دغو پیښو د مخنیوي لپاره مسلې ته ځانګړې شوې ده، نو له تاسو او له درنو میلمنو او همدارس د ازادي رادیو له اوریدونکو د هیله کوسې په خاص موضوع باندې تمرکز وکړو، ځکه چې ایوبی صاحب ګلی ډیرې دي او د پروګرام وخت هم لږ دی.
بله، خب به هر حال یک مسلې، بله
بس یې پر دغه کاوي.
بله،
ګوره مهمه خبره دا ده چې د مشکل سر د کوم ځای شروع دی. نو کله چې په اداره کې ډسپلین نه وي، په اداره کې نظام نه وي، په اداره کې پر ضوابط باندې روابط بالاتر سي، نو د اولس مشکلات په دغه خاطر باندې اضافه دي. ګوره دا چې ګلې نه دي، دا هغه حقایق دي چې موږ باید دغه پیدا کړو چې پارلمان خپل لار ورکه کړې ده. درڅو چې پارلمان پر خپل لار ولاړ نسی، حکومت او قضایه قوه او ټیکداران، والیان، کمانډانان چې مسؤلیت اولس د ساتنې په امنیتي لحاظ او په طبي لحاظ باندې لري، نو هغه بیا نسی کولای. لامل هم دغه دی جناب نظری صاحب.
بله، به خاطر جلوگیری و رسیدگی به این نوع مسائل نه، یک چیز اساسی که ضرور است فکر میکنم کادر ملی یا پرسونل رساندن اشخاص یا نفرایی که مسائل بتونه صحیح کار بکنه ضرورت است. از او خاطر از آقای نوربخش قبل از اینکه در این مورد ما سوال طرح کنیم یک دو پیام میشنوانیم که بعد صحبت میکنیم.
درو څلور ولایتونو کې بالکل موږ د وناس طبقې نه مشمولین نه لرو، پکتیکا، زابل، اورزګان او نورستان. یو تعداد ولایت کې خصوصا جنگزده او نارامو منطقو کې دایسي چې 3% څلور یا 5% ای
په پکتیکا ولایت کې لبه د مرغ شهید تعلیم په ډګر کې نه یوازې د انجینرو دي، ماشوم ځوانانو دي، ملکانو لپاره هم ډېرې ستونزې موجود دي. سستال د پکتیکا ایوی جنکریم ودا سایکولای چې کانکور په ځمینه کې برخه واخلي. دولت قومي مشران، دینی علما، روان دي، د ټول دند لري د خپلو عند نسل په مقابل کې چې هغه دې ته وهڅوي چې درس وایي، مکتب وایي، لیسه خلاص کړي تر څو پر دې وکولای شي چې لوړ زده کړو ته لار پیدا کړي.
خب نوربخش صاحب، د برفباریا او د آل شاهد هم سیلاب یې پاک به یګانه مسله رسیدګي به مسائل عاجل و صحت و عامه، این مسائل است. حالا هر کس نیت خوبم داشته باشه، هر کس کارم بخواد بکنه، مگه متخصص یا کسی که گپ بفهمه که چطور عملیات کنه یا چطور پیچکاری بکنه یا این مسائل. مخصوصا در افغانستان میبینیم که خانم ها از خاطر از این مسائل دینی یا دیگه به دکترای مرد به اصطلاح مراجعه نمیکنن. این دیگه مشکل. ایا رو کلش اگر در نظر بگیریم، اگر 10 سال گذشته را و میلیاردها دلار هم از نظر بگذارانیم و مخصوصا این خبرهای دیگه که این بودجه خودم کس مصرف کرده نمیتونه، این کل چیزها را که ببینیم آقای نوربخش ای چی خواهد شد که اگر کلی بخواد کارم بکنه، من کارم از اسم این خود رساندن متخصصین گپا تا اندازه زیاد هم به مربوط وزارت تحصیلات عالی میشه. صاحب نه
خدمت شما عرض بکنیم، گپ بسیار معقولی را شما عنوان کردین که طبعا این سه دهه جنگ بالای تمامی مسائل زندگی افغان ها مخصوصا در بخش تحصیلات عالی افغانستان اثر گذاشته و بهترین متخصصین ما که واقعا اونا تحصیل کرده بودند در سالهای گذشته، اونا مهاجر شدند، متواری شدند و ما بعد از سال 2001 از صفر شروع کردیم. و این صفر شروع کردن آغازش با 650 استاد بود که همو کسایی باقی مانده بودند که بیچاره ها نمیتونستند که به کشورهای دیگه مهاجر شوند. و همو شمع یا تلیه تحصیلات عالی افغانستان به دست خود گرفته و روزها و مشکلات عدیدی را اینا پشت سر گذاشتندند و شلاق‌هایی را که به فرق خود خوردن و باز هم امی تحصیلات عالی افغانستان مسائلش در پیش خود داشتن. بنابراین وقتی که ما میگیم از صفر شروع کردیم، امروز ما 3200 استاد که بیشتر از 55% از اینا را ماسترها و به سطح ماستر و دکتر تشکیل میده. امروز وزارت تحصیلات عالی با خود داره و متوقی لیسانس هستند که هنوز هم کار برای از این مسائل ادامه داره که بتانیم ما در رشته های مختلف متخصصین خود داشته باشیم و بیشتر از 1000 استاد ما فعلا در کشورهای مختلف جهان جهت تحصیلات عالی اعزام شدند و آمد آمد از اینا تقریبا 400 استاد ما دوباره برگشتند در رشته های مختلف. در راجع به سوال شما باید بگویم که امروز ما یک رهنمودی را که ریاست عمومی انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی او را در ارتباط با انکشاف مؤسسوی داریم در سطح خود ولایات و مرکز که ما به کدام رشته ها ضرورت داریم، کدام رشته ها ضرورت دولت افغانستان است که در او باید متخصصین تربیه شوه و به ولایات مختلف و اینا اعزام شوند و ما داشته باشیم که خوشبختانه 400 یعنی دیپارتمنت در رشته های مختلف ما فعلا وجود داره و در 30 نهاد تحصیلی را که قرار است که 5 نهاد تحصیلی در سال آینده در ولایات اروزگان، نیمروز، سرپال، غور و پکتیکا خواهیم داشت که ما بتانیم در رشته های مختلف آرام آرام متخصصین خود یعنی داشته باشیم. از این جهت وزارت تحصیلات عالی گپ دیگی را که بسیار نو هست، طبعا شما میفهمین که در طول 10 سال بیشتر از 10000 محصل ما فعلا در کشورهای مختلف جهان اونا تحصیلات عالی خود پیش میبرند، ولی او رشته هایی هستند که از جانب کشورهای مختلف بر ما داده می شود. نظر به شرایط کاندیدا ما جوانان خود از سر تا سر کشور اعزام کردیم، ولی خوشبختی دیگه است که دولت افغانستان یک بار دیگه متوجه از این امر شده که بعد از 80 سال ما باید که رشته هایی را که مورد ضرورت دولت افغانستان است ما باید داشته باشیم و جوانان خود را به کشورهای مختلف جهان اعزام بکنیم که خوشبختانه 5 میلیون دلاری را که دولت افغانستان به این بودجه اختصاص داد، ما 335 تن از جوانان خود به کشورهای ترکیه و هند اعزام کردیم که رشته هایی که واقعا بر ما ضرورت است. آن چیزی را که شما دوستان اشاره کردند که ما بتانیم در آینده ها متخصصین خوب در رشته های مختلف داشته باشیم. از جمله یک مورد دیگه ای را که قرار است که این به 10 میلیون دلار به سال آینده در 1391 که بیشتر از 1000 تن روان بکنیم در رشته های مختلف، خب باز هم این گپ آینده است. اما آن چیزی را که شما اشاره کردین جناب نظر صاحب که مسئله تعداد از ولایات است که ارقامی را که بر ما نشان داده شده فعلا آخرین ارقام ما بر شما میگیم که 160000 تن امروز امتحان کنکور پشت سر گذاشتندن. امید روز چهارشنبه 160000 تن تکمیل شد در 34 ولایت کشور ما. یک امتحان مانده که به تاریخ 15 دلو آخرین امتحان ما گرفته میشه. اما قسمی که وکیل صاحب محترم از پکتیکا اشاره کردن که در ولایت پکتیکا ما یک نفر از خواهرای خود نداشتیم که در روز امتحان کنکور پشت سر بکسن، یا ولایات دیگر که عنوانش نورستان، پکتیکا، زابل و ولایات دیگر این مشکلات وجود داره، ولی یک ولایت دیگر هم میبینیم که مثلا 55% خواهرای ما در ولایت هرات اشتراک کرده بودن در کنکور، مثلا در ولایت بلخ به همین شکل تعداد روزافزونه که 2 سال بعد دیگه این فیصدی یعنی بیشتر میشه.
نوربخش صاحب دل خطر است زین اوریدون که په خط کې هغه به هم را واخلو. البته د لوړ زده کړو په برخه کې چې لکه څنګه تاسو اشاره ورته وکړه، ممکن ځینې کسان استدلال وکړي چې اساسي قانون نقص کیږي چې متوازن تعلیم په ټول افغانستان کې پلی نه وي. خو اوس به اوریدون کې را واخلو. بله مهربانی وکړئ.
السلام علیکم مایدر ازرکای خبرې کوم درنه د تورس کې پسرنه یم په کلی باندې باندې سلام کوم زولس کورن ایوی وګوي چې دروسه پورې موږ سره هیڅ هم نه کوم کړی نه کوم بل څه کړی تر لوګره پورې اور کوی څلور زده درو په هم مسلکاتو او دروسه پورې موږ سره هیڅ هم کومه
بله بل اوریدون کې برا واخلو
نجیب الله د کابل ولایت نه
مهرباني
تاسو تاسو درنوم درنوم ملمنو تاسو ته سلام وړاندې کوم
وعليكم
السلام ما دوه پښتنې دي وکیل صاحب نه چې دې دغه صحیح برخه کې پکتیا ولایت ته کومه اندازه پورې امکانات ورکړي دي او رسول دي او دوه ما د وزیر صاحب ملمنو سره
د وزارت د نشیاتو مسول ده د لوړو زده کړو وزارت
لوړو زده کړو کې دا پښتون ځات څه هم نور کوي چې دا کانکور انټرن چانو کې چې څه دي پښتون سم ټول د پانتون انټرن داخلي تر ته ټول ناکام د روسه ډیر ځات مشکلات سره مخامخ دي
بله دوه ورځې کوم واخیستل یو بل همشته بله مهرباني
کازا حمید الله زاید احمد خیر ولا سوالینا تاسو خطیبان ټول زادې کارکون د سلامونه ام پاس سلام مسلکی خلک نشته ورا مسلکی خلک په دې چې چاته نو خلاص کرے کی ځای چې اسکار ته خلک چې کوم ملي مې کی ځای چې ملي مې کی ولې تنخوا د ځای کې ټول د پانتونونه به جوړیږي نو ته به جوړیږي سلام
مننه د ازادي پڅپو کې پروګرام اوري دا پروګرام په افغانستان کې طبي پیښو او د طبي پیښو د وارلمه خجلوګيري لپاره بیل شوه دی او په دې خبرونه کې مشمل مان لرو د ولسی جرګې د روغتیاي چارو د کمیسیون مرستيال مجيب الرحمن د ولسی جرګې خړی عبدالرحیم ایوبی د لوړو زده کړو د وزارت د نشاط مسول عبدالعظیم نور بخش د فوائد می وزارت د ترانسپورتي برخې د حفظ او مراقبت عمومي رئیس محمد عارف نظر سپ
چې
خبرونه پراخنه سي نور خو ته بلاړ
بله بله راست میگن خب به نوبت بتیم سوالا رو شنیدن به میمانای عزیز ما در کابل اونا میتونن به نوبت به این موضوعات جواب بتن آقای نوربخش بخرم که سوال اول متوجه شما بود صدای سخنان شما رو ما قطع کرده بودیم بفرمایید شما
ډیره مننه کوم یو ځل بیا یو ورور چې سوال وشو چې ولی ډیرو غاغه مناطق ته چې زموږ پښتنو ځوانان هلته په مکاتبو کې دي سهم په پانتونونو کې ورکول کېږي نه ده دا یو مهمه خبره ده تاسو پوهیږئ چې ما مخکې هم اشاره وکړه ګران دوسته باید وایم چې اوس دغه یو موضوع چې ډیر د اهمیت خبره ده دا ده چې موږ په مختلفو ولایاتو کې پانتونونه اوس موجود دي د لوړو زده کړو عالی محسسات هلته موجود دي که ځینې ولایاتو کې موجود نه دي پراتونکو کارونو پورې یعنی تر 2014 پورې موږ باید هلته خپل عالی تحصیلات نهادونه باید اولرو چې ډیری سهم هغه مناطقو ته باید ورکول سي په دې وجه باندې د لوړو زده کړو وزارت همیشه کوشش کوي چې هغه شفافیت او دقت سره دغه د کانکور د امتحان په برخه کې توجه یعنی موجوده وي کته سه په مخه هم ما اشاره وکړه په دغه مورد باندې چې اوس موږ هغه پوهنتونونه چې سابقه لرونکي پوهنتونونه لکه د قندهار پوهنتون کې اوس موږ ډیر له 15000 زیات الته محصلین لرو په زمين کې مختلف رشتې چې ضرورت اساسيږي الته پوهنځي موجود دي په اندغه شکل باندې چې کله چې موږ وایو په پکتیکا په ولایت کې الته یو پوهنځي کالته موجود وی چې وکول شي هغه ځوانان چې په پکتیکا ولایت کې عالی تحصیلات خپل عالی تحصیلات مخکې سي په زمين کې کله چې موږ ګورو نور ولایتو کې هم دغه پلانونه موجود دي خو اوس د رقابت خبره ده ډیرې په پانتونونو کې کله چې اسکورینګ یا نمبر دهی ورکول کیږي تاسو پیږی چې موږ باید د کیفیت په خواله باندې ډیر توجه وکړو دا سم ده چې باید زموږ ټول ځوانان په ټول ولایتو کې باید خپل هغه اساسي سهم ولري په زمين کې موږ د یو طرز عمل په حساس چې هغه د کمتر انکشاف یافته ولایتونو په نوم یادېږي د ځوانانو په حق لا الته سهم ډیر ورته ورکول سوی دی نو دغه کارونه د لوړو زده کړو د وزارت له طرفه یعنی د ځوانانو لپاره د په مختلفو مناطقو کې چې وکول سي خپل عالی تحصیلات مخکې سي هغه ځوان غواړي خپل هغه استعداد یعنی په کار واچي کولای شي چې په مرکز یا په ولایاتو کې یا په هغه پانتونو کې یعنی سابقه درونکې پوانتونونه دي خپل علي تحصیلات مخکې سي دا د رقابت خبره ده او کله چې د رقابت خبره هم موجوده وي دلته خو کیفیت مطرح کیږي باید موږ د کیفیت په خاطر کې هم باید خبري اترې باید ولرو
نوربخ صاحب مننه یو بل اوریدونکو ویل سي تیر کال زموږ په کلی کې سیل راغی او دولس کورې یوړل د ولسی جرګې د روغتیایي چارو د کمیشن رسیال مجیب الرحمن ته به دا سوال راځي کو
ما مخکې هم عرض وکړو چې د طبي پیښو په اړه چې کوم کمیشن د جمهور رئیس لخوا جوړ شوی دی او پارلمان ته دوی همیشه د پاره ځواب دپاره راځي د دوی کړنې عادلانه نه دي مخکې هم تاسې د یو خبره وکړه او د اساسي قانون یوه ماده هم ده چې انکشاف متوازن ده کچیرته دغه کورونه دا کلی چې سیلابونه وران کړی ده دا کچیرته په بامیانو کې وای نو په هماغه ورځ په هماغه سط ممکن دوی ته اجلې مرستې هم ورسېدلی شوی وای او کار هم کړی شوی وای اما دا چې متاسفانه د دغسې یوې سیمې یو کلی ده چې هلته دوی په دې نظر دی چې دلته د طبعي حوادثو اضرار هیڅ نشته دي چې زه بیخي د ثبوت په شکل دې ورور ته ویلی شم چې تاسو ته به هم ممکن بهتره معلومه اوسي چې په سخت کال کې چې د ټول د جنوب زون دپاره د دې ریاست مرسته دغه وه چې د ټول زون دپاره 5000 ټنه غنم یعنی په 5 ولایتونو ته 5000 ټنه غنم ورولېږي اما تنه بامیان ته 5000 ټنه لګېدل کېدل نو په دې باندې د موږ انتقاد هم ده همیشه د دوی سره چې موږ په ټکر کې یو په دې ټکر کې یو چې هغه مشکل چې ټول افغانان لري هغه په جنوب کې هم شته په شمال کې هم شته په مشرقي کې هم شته په قندار کې هم شته ټول د مشکلاتو سره مخامخ دي دا که په یو ځای باندې واوره ورېږي په بل ځای باندې سیلابونه راځي نو چې په کوم خلک د سیلاب نه متاثره کیږي د هغه سره د هم هغه سیمه مناسب کومه کولای شي
وکیل صاحب محترم مجیب الرحمن سوال دا ده چې سش کال هم تر پرو سش کال ډیر واوري شوې دي خو سش کال به سیلونه نور هم زیات وبهي شي د دې جلوګيري وارله مخ څرنګه کولای شو فرضاً په ملي شورا کې وکیلان په حکومت انتقاد کوي حکومت په پرسونل باندې انتقاد کوي د لوړو زده کړو په وزارت دا انتقاد کیږي چې دوی خلک سم نه جذبوي ستونزه به څنګه حل کیږي مشکل خو د ټولو افغانانو دی
په دې کې پارلمان خپل مسولیت لري وزارت فائدہ مخ خپل مسولیت لري وزارت تحصیلات لري خپل مسولیت دی خو متاسفانه چې موږ افغانانو تر اوسه پورې خپل مسولیتونه هیڅ هم خپل ځای کې نه پیژندل شي کچیرته موږ هر څوک خپل مسولیت خپل ځای وپیژني دا مشکل د ستونزې خپل حل کیدلی شي تاسو وګورئ تاسو ته بهتره معلومه ده مدنن چې د اطراف او د ولایتونو به خسره تریګو راځو کابل ته د کابل په داخل کې تاسو خپل د کابل سرکونه وګورئ دا د فائدہ مې د وزارت مسولیت آی نه ده هي آی دوی د حفظ او د مرکب بد د پاره کوم پروګرام نشي لرلی یعنی په یوې واورې ورېدو سره یا په یو باران سره د موږ ټول سرک تخریب کیږي
مخکې خو د انجینر صاحب عارف وویل چې دا دوی نه دی کنه وکیل صاحب مخکې انجینر صاحب عارف وویل انجینر صاحب څرنګه تاسو خو ویل چې د ښارونو د سړکونو مسولیت تاسو
نه دی
د ما خبره خلاص شوی نه زه به ټولې خبرې درته وکم اوس که راشو تحصیلات عالي ته تحصیلات عالی وزارت یو نوی پالیسی جوړه کړې ده چې دا هیڅکله هم موږ ته د قبول وړ نه ده دوی پالیسی دغه دوی چې یو معیار د هر محصل دپاره هر محصل چې لوړو زده کړو دپاره لار پیدا کوي د هغوی دپاره یو معیار ټکی ته که دا معیار د کابل معیار او د پکتیا سره سموي دا هیڅکله ممکن نه ده ځکه کابل کې د دې لپاره هر شرایط هر قسم شرایط آماده دي ترانسپورټیشن رشته او کور رشته امنیت ورته شته د کانکور دی آمادګي لپاره استاد لري کورس لري اما په پکتیا کې زه استاد نه لرم مسلکي استاد نه لرم چې هغه ما د لپاره شاګرد تربیه کړي نو کچیرته ته ماته د لوړ زده کړو ته د لار پیدا کېدو په خاطر یو معیار وټه کې تبهي خبره ده چې زه به خپل حق نه محروم کیږم اول د برسونو ویش کوم دی ورکړې ده چې بورس په دې هغه وشوي چې په څومره اندازه چې په مربوطه ولایت کې د کانکور لپاره ځوانان شمولیت وکړي په هماغه اندازه به برسونه ورکول کېږي تاسو ګورئ چې په پکتیا کې د وناسو یا د خویندونه یوه نفر هم کانکور لپاره نه حاضر شوی په ټوله پکتیا کې او اویا نفر جنکیانې د کانکور لپاره حاضر شوي دي نو په اویا نفرو کې چې هم تحصیلي سطح ټیټوي هم په جنگ د طرفه ځفلې کېږم هم سرک نه لرم چې مکتب لپاره رسیدګي وکړل شم زه به څنګه قدر خپل پیدا کوم او بیا چې زه خپل قدر ونه لرم نو زه په دې عقیده یم چې یو د بامیانو یو متخصص هیڅ کله هم پکتیا ته نه ځي چې هغه پکتیا کې د پکتیا خلکو لپاره خدمات ارزه کولی شي نو موږ همیشه ګیله همدغه ده چې په دې دولت کې د بعضې سیمو سره د بعضې سمتونو سره سیمینه چې بیخي د بعضې سمتونو سره واقعیت ده چې هغوی سره د مور او د مایرو سلوک کېږي او هغه رئیس صاحب جمهور لکه مخکې چې د موږ وکیل صاحب
عرض وکړو چې هغه خلکو چې قرباني ورکړي د دې نظام د راتګ لپاره چې وګونه او غته پرېښې نن هغه سیمې د ټولو امتیازاتونه برخوردار نه دي او محرومې پاتې شوې دي د موږ شکایتونه واقعیت کې ډېر زیات دي.
وکیل صاحب محترم، بین از آقای ایوبی پرسان که آقای ایوبی اگر دولت رسیدگی نکنه، ارگانش رسیدگی نکنه، یا بگویم که امکانات نداشته باشن، یعنی چی میشه حال مردم بیچاره؟ صاحب ایوبی صاحب پارلمان هم یکمه که خواب برده به خیلم، چطور میشه آخرش مثلا؟
کما که نه سستم خوالی سستم بیداری کسی بیشه دو چند سه نستا سستم بیداری خبر داده چی دلتا جناب استاز دا تحصیلات والی استاز خبر وکره چی مش 15,000 او که 10,000 که 40,000 کسه متخصصین د خارج پونتونو تاسو دا بیا انجینران کیږي، بیا به ډاکټران راځي، بیا به په افغانستان کې د خلکو خدمت کوي. زه دا وایم چې اوس پر هره چوکۍ باندې مړي سره کوي، پر هره چوکۍ باندې په لکو ډالر رشوتونه ورکوي. هر یوه پر پر دوسیه راخیستې دي چې زه انجینر یم، زه ډیپلوم یم، زه پلانه یم، زه ډنګانه یم. او یو د خلیلی صاحب سپارش راوړي، بل د کرزي صاحب دا راوړي، بل د مارشال صاحب دا راوړي. دغه چې دلته په دا چوکۍ کې ناست دي او ځوانان چې د پونتونو څخه فارغ دي، تاسو به شکایتونه اورېدلي چې هغو ته روزګار او کار نه پیدا کیږي. دلته د یو کمیسیون جوړ کړی دی په نامه باندې د اصلاحات اداري، او زه دغه د فساد اداري چې د فساد مرکز جوړ شوی دی، دا د چیش دپاره جوړ دی. دا په زرو محصلین چې اوس بیکاره ناست دي، انجینران دي، ډاکټران دي، درسونه یې ویلي دي، سبقونه یې ویلي دي، هغو ته په تحصیلات عالي کې یوه بانه بله بانه کیږي. دغه خلک کم کسان چې دا دولت یې په کنټرول کې اخیستی دي، دا مافیا ده. مافیا اوس نو د مافیا څخه څه توقع کوو؟ کله چې مافیا په دولت کې ځای پر ځای شوه، د هر ګروپ د هر ولایت خپله مافیا معلومه ده. جناب نظري صاحب، دغه اولس ته درواغ وایي، دا خلک، دا اولس په سترګو کې خاري ورغورځي، په حقیقت خبرې نه کوي. د کاغذ پر مخ باندې ښه کاغذونه جوړ کړي، هر وزیر چې راځي پارلمان ته د مخه کاغذان راستي، بیا رئیسان کمپینونه ورته کوي، بیا والیان کمپینونه ورته کوي، بیا قومندانان کمپینونه ورته کوي. وزیر پارلمان له راځي، نیم پارلمان یې خریداري کړی وي، نو څنګه به ولې موږ رښتیا نه وایو د خپل ولس ته؟
ایوبی صاحب، شما به مسایل حساس بسلا متوجه هستین، منتها قسمی که همکارم احمد شیبر میگه از موضوع خارج نشین، خب ما هم یک ذره ورخطا هستیم که باشت از موضوع خارج نشین، منتها ما در دور بخشی موضوع را از نظر میگذاریم. یکی که چاره های اساسی طویل مدت که در 10 سال گذشته چرا نشد، از او تجربه بیاموزیم، در 10 سال آینده باید یک چیزایی شود. یکی که به مسائل عاجل باید رسیدگی شود. متاسفانه ادارهایی که به مسائل عاجل رسیدگی کنه، ما خواستیم از اونا میمان بیاریم دعوت بگیم، اما متاسفانه اونا تلفونا رو متا جواب نمیتن. باز مردم میگن به مردم، یا چند تلفن ما از طریق رادیو اعلان کردیم. دو بخش از نظر بگذاریم، در قسمت دوم کوشش میکنیم که در طویل مدت چی باید شود که اتر حوادث تکرار نشود.